افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. هغه کسان چې نن لوی اختر لمانځي، د هغوی اختر د نن مبارک وي. هغه کسان چې سبا دوشنبه لمانځي، سبا دوشنبه دي، د هغوی لوی اختر نیکمرغه وي. نن د یکشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا 8مه د جون میاشتې 14مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیو او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو او مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی شوی. د بشری حقونو ډلو په وار وار د رسول پارسی او د نورو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس 349 تنه بندیانو ته عفو سوي او د نورو 200 زندانیانو د حبس موده راکمه سوې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو سطحې د لوړېدو او د سیلابونو بهېدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهېدلو احتمال سته. په بیان کې دغه راز راغلي چې د بدخشان، تالوقان، بامیان، لوګر، پنجشیر، غوربند، میدان وردګ، کونړ، لغمان، پکتیا، سمنګان، بلخ، دایکندي، فراه او غور د سیندونو په اوږدو کې د ورښتونو، د واورو د ویلې کېدو او د اوبو د سطحې لوړېدو په نتیجه کې د سیلابونو د بهېدلو امکان سته. د طالبانو حکومت د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د ملګرو ملتونو دوو ادارو په افغانستان کې د څه باندې 10 میلیون ډالر په لګښت د دوو پروژو د تطبیق طرحه تایید کړې ده. دغه ادارې پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. د بیان له مخې دا پروژې د انعطاف وړ کرنیزو فعالیتونو، د ویجاړو مځکو د احیا، د ځنګلونو د کښېنولو او د چاپریال ساتنې په نورو اړوندو برخو کې دي. افغانستان که څه هم د نړۍ په اقلیمي بدلون کې ډېره ونډه نه لري، خو له ناوړه اغېزو څخه یې ډېر زیانمن سوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین قنی په یو ویډیویي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ټرافیکي پیښو ته د اشارې په لړ کې ویلي
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلي چې خلک دي د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي. هغه خبرداری ورکړی چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وسي. د اسرائیل پوځ وایي چې 8 سرتیری پرون شنبه د غزې په تړانګه کې په یو چاودنه کې وژل سوي. د پوځ ویان دانیل هګاری تیر شپه ناوخت وویل د دې سرتیرو زغرګاړی د یو ایشول سوي ماین یا د چنګ زد توغندي په وسیله په نشه سوي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پوځ د تلفاتو شمیر تر اوسه 306 ته رسیدلی. د غزې جګړه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه. په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او 249 نور یرغمل شول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل شو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سویس لوتسرن ښار ته څیرمه په غرنۍ تفریحي سیمه کې د دې غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل
دا زموږ د ګډې بریا ورځ ده. په حقیقت کې موږ بریالي شو چې ډیپلوماسۍ ته یو فرصت ورکړو. اوکراین هیڅکله دا جګړه نه ده غوښتي او دا مطلقا د روسیې یو بې دلیله او جنایتکارانه تیری او یوازینی څوک چې دا تیری یې غوښت پوتین و. خو نړۍ په هر صورت تر هغه ځواکمنه ده.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل سو. تر اوسه د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه تر سترګو کیږي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي، ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورسی. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. یو افغان وګړی ورسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو ووژل سو چې پر خپل یوه هیوادوال او درویو نورو کسانو یې مرګونی برید وکړ. په اصل کې چې د اسلامي نړۍ په لویه برخه کې نن د لوی اختر اوله ورځ ده. طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه اختر ده.
د بعض علماو له نظره مسئله مهمه ده، او د بعض علماو له نظره مرکزي اسلامي حاکمیت.
سیلاب ځپلي وایي چې اختر ته تیاری نه لري. په نورستان کې د مرخیړي یا پوڅکیو یا ګوڅي د کاروباریانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
نور کلون کې د قیمت ځینې وخت 2000 هم کېږي، پوڅکاري قیمت خو ارزانه دی.
دا خبری مجله تر 5 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست. ورزو د خبرونی د راپورونو برخه ته. یو افغان وګړی ورسته له هغې د جرمني په ختیځ کې د پولیسو په ډزو ووژل سو چې لومړی هغه پر خپل یوه هیوادوال او درویو نورو کسانو مرګونی برید وکړ. پولیس وایي دا پیښه پرون د 2024 میلادي کال د اروپا د فوټبال جام د پرانیستونکي لوبې پر مهال وسوه. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې هم د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د یو پولیس په ګډون څو کسان د چړو په گزارونو ووهل چې وروسته بیا پولیس افسر په روغتون کې سا ورکړه. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په ختیځ کې یو افغان وګړي د یورو 2024 د فوټبال د تورنمنت د پای لوبې د نندارې پر مهال لومړی پر خپل یو هیوادوال مرګونی برید کړی او وروسته یې څو نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمني پولیسو پرون وویل د 28 کلن افغان د جمعې د ورځې په مازدیګر د برلین په 130 کیلومتره کې په ولمشتات کوچني ښار کې لومړی چاقو ته د یوې ورته وسیلې په ذریعه پر یو بل افغان چې 28 کلن و برید وکړ او سخت یې ټپي کړ. د ځوان د همدې ټپونو له کبله وروسته سا ورکړه. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د جرمني پولیسو له قوله خبر ورکوي چې بریدګر وروسته پر یوې بلې ډلې چې د خپل شخصي کور په انګړ کې د جرمني او سکاتلند ترمنځ د فوټبال لوبې ننداره کوله برید وکړ او درې جرمنان یې ټپیان کړل چې د چارواکو په وینا د دوه تنو وضعیت نازک دی. د جرمني پولیسو پرون دا هم وویل چې بریدګر د همدې وسیلې په ذریعه پر هغو پولیسو هم برید وکړ چې د امنیت لپاره سیمې ته استول شوي وو، خو دوه تنو پولیس افسرانو پر هغه ډزې وکړې او ټپي یې کړ چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیسو ویلي دي چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د اسوسییټډ پرس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د ولمرشتات په ګډون د زاکسنی انهالت ایالت ټولو سیمو ته اضافي پولیس استولي دي. د اروپایي ملتونو د فوټبال جام چې د جرمني په بیلابیلو ایالتونو کې ترسره کیږي د جمعې په ورځ د جون په 14 پیل شو او د جولای تر 14 پورې به دوام وکړي. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان وګړي په جرمني کې پر خلکو په برید کې په لاس لرلو تورنیږي. د جرمني پولیسو تیره اونۍ وویل چې په فرانکفورت ښار کې یوه جرمني میرمن د یوه 19 کلن افغان په برید کې سخته ټپي شوې ده. له دې مخکې د رواني جون میاشتې په لومړیو کې د جرمني په جنوب لویدیځ ښار منهایم کې د پاکس یورو په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ د مظاهرې پر مهال یو افغان څو کسان او له هغې ډلې یو پولیس چې د امنیت دنده یې درلوده د چړې په گزارونو ټپیان کړل. د پولیس وروسته بیا په روغتون کې سا ورکړه. د افغانانو لخوا دا حمله د دې باعث شوې چې له جرمني څخه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو د اوسني ممنوعیت اړوند بحثونه پراخ شي. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز د جون په شپږمه پارلمان یا بوندستاګ ته په خپله وینا کې وویل چې جنایتکاران باید وایستل شي، حتی که هغوی له سوریې یا افغانستان څخه هم د هیواد ته راغلي وي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې په جرمني کې د جنایتکارانو او تروریستي ګواښونو لپاره ځای نشته.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسل کې چې د اسلامي نړۍ په زیاتو برخو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، طالبانو اعلان کړی چې په افغانستان کې به دوشنبه د لوی اختر اوله ورځ وي. د لوی اختر پر رسیدو سره یو شمېر افغانان او له ګاونډیو هیوادونو راستنه سوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي چې هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د لمانځنې لپاره د نویو جامو او میوې د رانیولو وس نه لري. د پیروزی عزیزی راپور د یو اړ کس په ژغ سره پیلېږي.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چشپک میاستې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هېڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هېڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي، خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوې چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو، یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو، چې دا هم ډېره ګرانه ده. د اختر میوه او نوي جامې زموږ له لاسرسي ډېره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپناه او کور درلود، خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان مړ کړي او کور یې ور ویجاړ کړی، په دې اختر کې دای او یو لس کلن زوی یې د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو، میرمن او څلور زامن می اوبو یوړل، یو خیمه لرو او بس. شخصی مرستې یوازې 15,000 افغانۍ شوي، خو د سرپنا د جوړونې او رغونې په برخه کې مرسته نه ده شوي.
د غور ولایت د شیخانو درې سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی فیض الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د اختر د لمانځلو مالي توان نه لري.
نه در ده، نه دروازه ده، او نه دیوال ده، وځي کوټې نه لیدلې ده، وځي کوټې جوړ دي. اوس نه زخت ډېرې نشینی ولای الحال دي. تخه دې ویجاړ شوی کور یې مخکې ده، نو بنیادي مشکل هم دا ده، نو کلا پاتې ده او نه دیوال پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري، خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یوسیټ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په لسمه خبر سوی اندېښنه ښودلې چې د مې په میاس کې د شدیدو بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیځ کې سخت سیلابونه راووتل چې له 950,000 ډیر کسان یې اغېزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالی زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو ترڅنګ خوراکي، روغتیايي او سرپناه مرستو ته بیړنۍ اړتیا زیاته کړې ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوي کډوال لا هم له جدي ننګونو ونو سره مختی، او د 2023 کال له سپتمبر د 2023 کال تر جون پورې شاوخوا 611,000 کسان افغانستان ته راستانه سوي، او ډیرای راستنیدونکو او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مختی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو، همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
په اصل کې چې د اسلامي نړۍ په لوی برخه کې نن د لوی اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. طالبانو اعلان کړی چې دوشنبه اختر دی. په مکه مکرمه کې پرون نږدې 2 میلیون حاجیان چې د طالبانو د مشرانو په ګډون شاوخوا 1500 افغانان هم پکې وو، د عرفه مراسم پر ځای کړل او نن به د اختر قرباني کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نن یکشنبه د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجې لسمه په اکثر اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. پرون له اسلامي اصولو سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډې کې راټول شول او د حج مراسم یې پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 1500 په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان بنن قرباني کوي او بیا به یو بل ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي یعنی وای. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړی ده. په تیرو 3 لسیزو کې افغانستان لوی او کوچنی اختر تل له سعودي عربستان سره یو ځای کوو، خو دوه ګاونډیانو پاکستان او ایران دا ورځ یو ورځ وروسته لمانځله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس شبکې په یو بیان کې د سترې محکمې یو پخوانی اعلان ته د اشارې په ترڅ کې لیکلی دی چې په افغانستان کې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او عرفه هم د شنبه نه بلکې د یک شنبه په ورځ ده. د اسلامي چارو پوه صلاح الدین سعیدی ازادي رادیو ته ویل اختر او د اسلام نور مناسبتونه د هر هیواد اقلیم ته په پام سره تعینېږي.
د عرفه او د حج تاریخ چې د سپوږمۍ په لیدلو باندې د علماو د خوانه اعلانېږي، د بعضي علماو له نظره د اقلیم مسأله مهمه ده او د بعضي علماو له نظره مرکزي اسلامي حاکمیت. په دې خاطر باندې هر څوک چې په هر محیط او اقلیم کې ژوند کوي او حکام یې علما یې هماغه سي فیصله وکړه. زما برداشت دیني هم دا دی چې د هماغو فتوا پر بنیاد باندې عمل.
خود جمهوری نظام پر محل د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پرون پر خپل فیسبوک پانه په یو لیکنه کې د لوی اختر نو وخت اعلان غندلای دی. ښاغلی حلیمی چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په کلونو کې له طالب مشرانو سره نږدې پاتې شوی، د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ته د طنز په ژبه لیکلی دی چې سبا د عرفات غونډې ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې هلته به ګڼه ګوڼه هم نه وي اعلان دی وکړي چې عرفات ورځ نن ده. د ښاغلي ثاقب او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو یو شمیر جګپوړي مشران د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي. همداراز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست مشر عبدالحق وسیق په دې مراسمو کې حاضر دي چې پرونی د عرفه په مراسمو کې هم ګډون درلود. د طالبانو د چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. خود د جون په 15مه امنیت شورا د طالبانو د 3 مهمو چارواکو ته د سعودي عربستان د سفر اجازه ورکړه. د شورا په 2011 کال کې د 1988 نمبر پریکړه لیک په اساس د طالبانو پر دې او ځینو نور مشرانو د سفر بندیزونه لګولي وو.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان اوسیدونکو وای د پسرلی له پایل سره د غرونو په ځنګلي او خاورینو سیمو کې سماروخ مرخیړی یا د دوی په وینا ګوتی رازرغونیږي او خلک ورپسې هم دغه سختو ځایونو ته ورزي رباسیه او بیا یې پر ځایي هټیوالو یا له نورو ځایونو پر وتلونکو سوداګرو خرڅوي. دغه کسان شکایت لري چې کاروبار یې ځکه خراب شوی چې نن سبا د دوی لخوا راټول سوی مرخیړی په ارزانه بیا خرڅیږي. دا هم په ډیره تفصیل.
د نورستان اوسیدونکو وای د هر پسرلی په موسم کې د ولایت په خاورینو او ځنګل لرونکو ساحو کې خریړي سمارو قویا هم د دوی په اصطلاح ګوچی زرغونیږي. د دوی په وینا چې ګوچی هم د وایدو یو مهمه منبع ده او کله چې بی لوړی وي نو یو کس په لسګون زر افغانۍ پیدا کولی شي، ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي ولګي او تندې ګالي او په یادو ورځو کې له ډیرو ماشومان خونځي او زده کړې هم پاتې وي. د مرکزی نورستان اوسیدونکو شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې دونه زحمت چې باز خدای باور وکړي مسار زی ماخام به ترځي سره ماشومان مکتبونو نه پاتې کیږي غرم روډې نه خوري د خاطر چې غرونه تزي د پیدا کی.
د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکو شهاب الدین راته وویل خلک د ګوڅو پیدا کولو پسې ډېر ستونزې او کړاوونه ګالي، خو د معلوم بازار نشټوالی په وجه ترې په ډېر کم بیه اخستل کیږي.
د هرې سیمې کم زنګون چې نږدې خلک دي هغوی ځوانان خپل توازی ګرځي ورپسې راټولوي یې بیې راوړي خپل کورونو کې وچوي. د هرې سیمې خپل محلي دوکانداران چې په هر کلي کې دي هغوی اخلي خلکو نه. جلال آباد او د کونړ ځینې هغه خلک چې د دې کاروبار کوي هغوی راځي او د دوکاندارانو نه اخلي. دا خلک دا ګوڅې بیرته پاکستان ته وړي او سږ کال قیمت ډېر غورځېدلی دی. نورو کلونو کې دا قیمت ځینې وخت کې 2000 هم کېږي. وسکاری قیمت په ارزانه ده. همدا وجه ده قیمت ټیټوالی وجه نه سیمایزو دکاندارانو اکثره غوڅي چې وسره جمع دي خرڅړي نه دي.
په نورستان کې د کرنې او بولګولو او مالداري چارو مسولین هم مني چې غوڅي د ولایت د یو شمیر کسانو د وایدو او ګټي وټي خ منبع ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي څو یې د ولسونو ستړیا به رنگ راوړي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي خو ازادي راډیو ته وویل خلک ګوڅي په غیر فني ډول لري خو سره لزمه کې روباسي.
خو به دې خلکو به ګوڅي چې کله راټولول نو د بیخ نه بینې ستل دغه د زمکې بیخ سره به قطع کوو نو بل کال ته هماغه ګوڅي بیا راشن کېده. خو سږکال ډېر غیر فني او غیر مسلکی شکل باندې خلک چې دغه کوي د روباسي مورې خی ختموي نو بل کانته دا نشنی کیږي ځکه وخت په تیرېدو سره د نسل په ختمېدو باندې دی.
ښاغلی افغان له خلکو غواړي چې باید د یاد نه بعد تر وستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره یې له راویستلو ډډه وکړي څو یې نسل د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي او په راتلونکي کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي. د طبي بوټو ماهرین وای ګوڅي په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو ښه دی او همدا لامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیه سلګونو امریکایي ډالرو ته رسیږي. په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوڅیو د بازار او قیمت لنشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې یو شمیر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کرلو او روزلو ته مخه کړې ده. په وینای چې چټک وده کوي او له همدې لارې ښه عواید ترلاسه کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پر روانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګورئ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یست. د پکتیا د روحاني بابا په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو لخوا د سیمې ته د غزیدلي سړک د خامه جوړولو کار پیل سو. دغه سړک شاوخوا 10 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ځایي خلکو او په بهر کې د دې سیمې د مسافرو په مالي مرسته جوړیږي. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیا ولایت روحانی بابا ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک یو برخه چې د خرابوالي او لوړو ژورو د لاسه ورباندې د موټرونو تګ را تګ ستونزمن شوی د جوړولو چارې د بهر میشتو ځایي مسافرو په مالي ملاتړ او د یاد سیمې د اوسیدونکو په مرسته پیل شوی. دا چې روحانی بابا ولسوالۍ سړه او پاک هوا لري د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورته یو شمېر سیلانیان د تفریح او ځینې خلک بیا د زیارت کولو لپاره ورځي. د روحانی بابا خیریه بنسټ مشر حبیب الرحمن سار مشال روړي
دغه لار باندې ډېر ستونزې وي. دغه زیارت ته تقریبا د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خلک راځي. دلته سایل ته راځي، د اختر په ورځو کې راځي، بغیر له اختر نه راځي. نو دغه چیز یو غریز علاقه ده. دغه زیارت په یو غریز د غره په ډډه کې میشته نو په دغه لار باندې ډیر ستونزې وي، خلک لري مشکلات سره مخ وو. اوس چې دغه اقدام تر سره کیږي دغه لار آزادیږي.
د تفریقونکو او مسافر په وینا په پکتیا کې د سیلګری صنعت هغه وخت پر مکتب کوي چې په تفریحي شنو او تاریخي سیمو کې دوی لپاره هغه اړین اسانتیاوي موجود وي. عبدالرحیم رحیمی چې د سیلګری لپاره د روحانی بابا ولسوالۍ تتللی وایي
د غوړ خوندور زید د سیل زید او ښه خوندور اواله لري، ښه سیمه لري، غرد او غرنۍ سیمه ده. خلک بیا د چکر لپاره ورته راځي او خوند ترې اخلي. چې د لارو ته برابر کړي او زمينه مساعد سي سیلانیان به هم زیات سي او خوند به لا یو پد وسي.
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکو وایي د دوی سیمه د خپل خې او مناسب حواله کبله د تفریح او د خلکو د دایمي کاروبار ښه ظرفیتونه لري، خو دوی له مالي امکاناتو کمزوري دي. په عربو کې د یاد سیمه او مسافر رحمت الله خاکسار وویل
لکه مثال دلته چې دا سړک را جوړ سي دکانونه جوړیږي او مثال د ډیرو ځوانانو کاروبار جوړیږي، بل پردیو ملکو ته به نه مسافر کی، خلک به ټول دلته راځي. پارکو جایونه مسار شایسته، خو موږ د مالی مرستې له لورې نه د کمزورتیا لرو، باید هغه مرسته له موږ سره وسي.
د پکتیا ولایت د روحانی بابا اوسیدونکي داسې مهال خپلې سیمې ته د مسافرو د نقدي مرستو په خوا کې د غزیدلي سړک د جوړولو لپاره د حشرونو لړۍ پیلوي چې د دې ولایت د زازیاریوب د منډایر او سپینې شګې سیمو طبیعي ښکلاو هم د سیلانیانو پام ور اړولی او ډیر خلک میلو ته ورځي.
ستاسو له پیغامونو
جانو راغه د لمن ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنۍ سره باید مرسته وکړي، د بیوزلو کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي، باید موږ او تاسې په ټول سره شي، که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسې کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې نیمایم چې شبا یاست او وخت به مو ښه چریږي. زه د کندهار پنځوالې سوالۍ څخه تاسو ته میسج پریږدم د ازما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او زندگی خوست بیخي خراب ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بیوزلی سره مخامخ دي، دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یو ورځ بنجي کې دوه ورځ راهیله دي. نو باید داسې ونیسي، باید کم سړی چې جرم ولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي، کله چې و میاش پنځه سي دوه ورځ دی راهیله دي، هغه هر څه ییر دي. نو باید داسې ونیسي، مشکلات اوس بیخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، دربدري ډېر سوي دي، د بیخوا بېوزلي روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چې اختر روان دي، تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کم څه وینم د نور اخترو په پرتله یا د نور ژوندګي په پرتله ګرسري کې زوایم اختر روانه دي. دا چې خیاطانو څخه پوښتنه وکړم، د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړم، په ټوله ورځ دوه ګراکه نور ته درېږي، بلکې په دې خاطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاصې سوي دي، دا خو ګراني ده. مخکې به 1500 کالداري یو کور ولدلې د بسته کور سرمایه و، اوس په 1500 کالداري په هم اسلام درته وایم چې یو کوټه سګریټ یا یو د خلته نسوار نه پکیږي. نو دا بچی لري خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پر اپسی، سوري به یو کور مشکلات پر اپسی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او ردونکو ته سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او ورزاکی او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دی، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي، ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیانو په سیوی او پریوه باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، که یې پر نشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو.
د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش میرے تا لاند پیغام ثبت کړی 00422114145.
شمیره بیا تکرارو 00422114145.